سلامونه وخت په افغانستان کې لږ ارمي مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلک لاس وایم پیل په خبرونو کو د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې و تنه وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازدیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچي او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې و تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي مجاهد د عملیاتو څرنګوالی مشخص کړی نه دی خو په راپورونو کې ویل شوي چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لسو تنو وژل کېدل تایید کړل خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمېر شل تنه ښودلی و داعش هم د همدې شمېر کسانو د وژلو ادعا کړې وه په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي یوناما په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزیل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی طالبانو د تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تېره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې طالبانو تېره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې وپارول او غبرګون کې یو شمېر موسسو خپل کارونه هم وځنډول د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړي د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دې له سره غور وکړي آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولي د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده طالبانو په کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا 15 میاشتو زندان وروسته له بند آزاد کړ د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي چې یو بل زنداني خبریال هم چې دغه مرکز یې نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي طالبانو وړ مورس په هرات کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤول مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان وروسته آزاد کړی دی سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټه الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندي ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي بیا هم له ایرانه په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو شپاړس تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي د آزادې اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د شپاړسو وژل شوو بندیانو نمونه او نور جزئیات خپاره کړي په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمېرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه له دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره بیرته اخیستې چې ویلي و ممکن وادي په افغانستان کې د پاکستانی سخت دریځو پټنځایونه په نښه کړي تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوه لوړپوړي چارواکي وژلي دي روټرز خبری آژانس د ټي ټي پی د پرونی اعلامیه لمخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلی دی د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سې شنبې په ورځ د جنوري په درېمه په پنجاب ایالت کې له یو هوټله بهر په ډزو وژل شوي دي د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنی اوربان مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې یې خپل بریدونه له سره پیل کړي دي له دې سره همحاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستی او ویلي دي په هیڅ صورت نه دی ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکی دی رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د نړیوالو قوانینو له مخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري. دای وایي نه، موږ داسې نه دي ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. ما داسې ویلي او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي، د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو او اړتیا هم ده چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه دا خبرې څو ساعته وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبر پاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي، له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پي هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی، وایي د هیڅ لوري، یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل، خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او تیر نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي، په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو پړه منلې ده. بل ورته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدی ده.
طبعا دغه ګواښ جدی ده او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پي سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2014 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي له منځه ویوړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم داسې ښکاري چې ځکه چې دغه تهدید ډېر جدي دی، ګواښ مستقیم احزابو ته ورکړی په داسې حال کې چې که د حکومت په چوکاټ کې څوک وي، خو طبعا هغه مخالف ډلې یاغیان هغوی لمنځه وړي یا هغوی هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې دغه لوبې زیاتې د استخبارات او د پوځ لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شم صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبانو وروسته تر دې چې اوربند پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاسي اعلامیه یې ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکوونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو پوځ چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوریت ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوځ او استخبارات دوی سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سه احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازمه وه دوی دخیل نه وو. نو دغه سه یو ګونګه پروسه دی چې وړې وه. ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې کوم طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ځای کړي، که د بندیانو خوشي کولو هغه بیرته مسلح راتګ او خپل سیمو ته قبایلی سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغه سیم نظر لري.
شمس یو بل موضوع غدا ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني، څه فکر کوي کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
چی په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي، که بریدونه کوي، که حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري، نو هغوی به فکر نه کوم چې دې ته زیاته اړتیا ولري او د هغوی باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولې د دې احتمال هم شته دی چې یو حد پورې به د دوی حضور وي هلته، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوی، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پی د تاریخ طالبان پاکستان د ورستي ګواښ په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر افغانستان د طالبانو په بیازلي واکمنېدو سره معلول انجونې هم له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکي دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. د زده کوونکي وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوي ښوونځي او انسټیټیوټ کې اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو زده کړو بې برخې دي.
بیشتر مضامین اسلام کې موږ ته اسلامي مضامین ډېر درس راکول کېده، نسبت نورو مضامینو لکه تاریخ، جغرافیا، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده، او ډېر به مو اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات زده کول.
قرآن حفظ مې کېده.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره یې اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړاندې یو، موږ پخوا یو ځای درس تلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوښۍ خبره ده، زه ډېر خفه یم، مگر موږ خوړندې یو، یا بل ته کتلی هم نشو، خو بیا هم ښځې د تګ اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت خصوصا نابینا و ناشنوا در دیگه مراکز یا در کورس ها یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیمات سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشارې ژبه زده وي تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټونه او لیسې دي.
بتان و اینا را به مو پروسای موزیشن رسیدگی بکنه. امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستیتوت تعلیمات خاص است.
د تخنیکی او مسلکی تعلیمات و اداره و خپلواک اداره ده چې 1500 انسټیټیوټونه، 260 لیسې او ټول 4500 نجونې او هلکان زده کوونکي لري. شاوخوا 3 بیلابیلې رشتې لري، خو د شاوخوا 18 میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي د لیسې یوه زده کوونکي لیده چې په اشارې خبرې کوي. ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم، ځکه ښوونځی ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکي اوري چې نوموړي موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی. زه و ناشنوان جلیم، زه احساس نلرم، زه که د خوځی د تک اجازه نلرم، خو په راتلونکي کې ښوونځي ته د تګ هیله لرم چې د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ پرانستل شي.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د تخنیکي او مسلکي تعلیمات ادارې مالي معین مفتي فضل الرحمن